kırışını osmonlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه تمو هرکلی کوم. له اوس څخه 28 کاله پخوا د 1989 کال د سپتمبر په 28مه طالبانو کابل ونیو او خپل کابینه اعلان کړ. دوی د نجونو ښوونځي په کامل ډول بند کړل، پر موسیقي، عکس، فلم، تلویزیون او حتی رسمستلو بندیز ولګاوه. د بامیان د بودا مجسمې او د غراس د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل. خو تیر ځل طالبان په داسې حال کې واک ته ورسېدل چې کابل ښار د تنظیمونو په خونړیو جګړو کې په کنډوالو بدل شوی و. لسکونه زره اوسیدونکي کډواله شوي وو او شاوخوا 80,000 اوسیدونکي د تنظیمونو پر راکټي حملو کې وشل شوي وو. د 2021م د اګست په 15مه طالبان بیا واک ته ورسېدل. کابل په داسې حال کې ونیو چې نه یوازې د جګړې نښې نشانې پکې پاتې نه وې، بلکې خورا آباد شوی وو. د ښار نفوس شاوخوا 15 میلیونو ته رسیدلی. د یو پر ځای لسګونه دولتي او خصوصي پوهنتونونه پکې جوړ شوي، سلګونه تلویزیونونه، راډیو سټیشنونه، ورځپاڼې او مجلې پکې تاسیس شوي وو. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو تیره دوره له اوسنۍ سره پرتله کوو او په دې خبرې کوو چې طالبان په کومو برخو کې بدل شوي او آیا د خپلې لومړۍ دورې له تیروتنو یې زده کړه کړې ده. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو نظر خاوند نثار احمد شیرزای، همدارس د خبرونې په وروستیو برخو کې له ښاغلي علي احمد جلالی سره هم خبرې کوو. سعیدی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. 28 کاله ډیره اوږده موده ده. هغه څوک چې اوس 28 کلن وي یا 40 کلن وي، د طالبانو تیره دوره یا نه ده لیدلې یا یې په یاد نه ده. نو شبیبی چې هغه ته د طالبانو د تیرې دورې یو تصویر ورکړو، د طالبانو د لومړۍ دورې عمده ځانګړتیاوي ستاسو په نظر څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره دا ده چې په مبدا کې د اسلامي شریعت قائمول، د اسلامي رسوم او عناتو او اعتقاداتو قائمول د هر مسلمان غوښتنه ده او د دې په خلاف څوک نشي کېدلی. مرکزی بحث دا دی چې کومه غواړو کنه غواړو، د اسلام د اصلي منابعونه یعنی قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، او درېما منبع چې اجماع او څلور مقیاس، د دوو اولی مبادیونه برداشتونه او روایتونه متفاوت دي. ای کاش په اسلامي نړۍ کې صرف یو مذهب وجود درلودلی او یو روایت او یو برداشت وجود درلودلی. اما واقعیت د خبرې دا دی چې مفتیان، مجتهدین او مذاهب زمنګ د غختنې نه بهر وجود لري، او امره چې ویل کیږي اختلاف امتی رحمتن، زما د امت اختلاف د حق په پیدا کولو کې په خدمت باندې رحمت دې پد کې په مبدا کې سمشته. طالبانو د حاکمیت په اوله دوره کې هغه برداشت چې د طالب یو شمیر مشرانو درلوده، ژوند په مختلفو عرصو کې د مشروعیت د لرلو نه پرته تطبیقوو، سره له دې چې په یو روایت د دین نه متفاوت دی. اما که چېرته هغسې وشي چې حدیث هلته پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم، من را منکم منکرا فلیغیره بیده، چا چې د ستاسو نه امر منکر ولید په خپل لاس یې تغییر کوي، په لاره کې روسه ښځه روانه ده چې توره پسې واخلي نو ځی نو تغییر کوي، ف ان لم یستطیع فبلسانه، که چېرته په خپل لاس نشي تغییرولی نو په ژبه باندې، ف ان لم یستطیع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. یعنی علما د اسلام کاملا متفق دي چې دا تغییر د امر منکر په خپل لاس باندې دا د هر چا کار نه دی. د اسلام حاکمیت نظم دی، ترتیب دی، او دا وظیفه د هر چا نه ده چې په خپل لاس یې تغییر کړي، بلکې نصیحت به کوي اماده د اسلامي حاکمیت دی. خب اوس چې دې باندې مو سره په توافق ورسېدلو، اسلامي حاکمیت څنګه منځ ته راځي؟ که چېرته زه ټوپکي ولرم او الحق لمن غلبه، حق د هغه چا دی چې غالب شي او قدرت ته ورسېږم، او وایم چې دغه زما روایت همداسې دی چې دی، خبره مې اوږده نه شي، او په دغه ارتباط باندې په اوله دوره کې عکس اخیستل منه، تصویر اخیستل منه، ګیره به دومره وي، سر به دومره وي، هغه به دومره وي، دا مختلف روایات په خپل روایاتو باندې په اصطلاح عملي کول، داسې شیان په اوله دوره کې زیات وو. بیا اوس په دې دومه دوره کې وویل شو چې اوس موږ تجارب ترلاسه کړي دي، اول یې غوندې تجارب په اصطلاح په هغه اولي حالت کې ناست وو، په ډېرو شیانو باندې پوهېږو، هو فلم کمره هر دې طالبان ورته خوشحاله دي، کینی ورته بازي ورته نه کینی، دغه تغییرات یې جزئي راغلي. اما زما په پوهه باندې همغسې چې ښاغلي مجاهد هم په خپلو بعضي نظارت کړ، په ایدیولوژیکي لحاظه تغییر نه شي راتللی، په دې چې مبادی یې همغه دي چې وو، اعتقادات یې همغه دي چې وو، بل نه شي کېدلی. که پرون درست و اوس هم درست دي، که پرون درست نه و اوس هم درست نه دي. زما په پوهه باندې په اعتقادي لحاظ باندې کوم تغییر نه دی راغلی، اعتقادي لحاظ باندې همغه دي چې دي، اما په تدبیری لحاظ باندې، په درایتي لحاظ باندې په بعضو شیانو کې مطمئنه نه، ذهنیتونه بعض شي. درسته ده چې په اول کې نور احزاب نه و بند کړي، اما اوس یې تمام بل نظریات بند کړي دي. یو سل سل وسیع نور شیان دي چې جزئي تفاوتونه دي، اما په ایدیولوژیکي لحاظ باندې هېڅ تغییر نه دی راغلی. بخښنه غواړم چې اوږده نه
ډېره مننه ډاکټر صاحب سعیدی. که په یو بل اړخ باندې خبرې وکړو، چې څه فکر کوئ چې دا ځل په ولس کې زیات محبوبیت یا شهرت لري که تیر ځل؟ البته یو شمېر خلک دا خبره کوي چې تیر ځل چې دوی واک ته ورسېدل، تر دوی مخکې تنظیمونو کابل وران کړی و، څلوېښت سره یا تر دې زیات کسان یې وژلي وو، ناامنی وه، د افغانستان په هر ښار او هر ولایت کې ګډوډي وه، اما دوی چې راغلل یو څه آرامي راغله، غلاوې و بد کارونه ځینې ورک شول. اما دا ځل چې دوی راغلل، کابل ودان و، ټوله ښارونه ودان ول، دفترونه جوړ شوي ول، ډېر کارونه شوي ول، خلکو آزادۍ درلودې، تلویزیونونه ول، رسنۍ وې، یعنی په هر برخه کې افغانستان پرمختګ کړی و. نو له دې نظره څه فکر کوئ؟
زه ډار لرم چې په افاده د یو سلسله مسائلو کې هغه لازمه توانایی د رسولو نشته. دا چې مشکل په فرستنده کې دی که مشکل په آخذه کې دی، خو زه به خپله هڅه وکړم. خبره داسې ده، همغسې چې تاسو اشاره وکړله، سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. اما سوله څه ده؟ عادل څه دی؟ دې باندې تمرکز کول پکار دي. درسته ده چې په جمهوریت کې به یو سلسله پیشرفتونه راغلي وو، اما دیموکراسي، آزادي او اقتصاد آزاد بازار څه دی؟ دې باندې تمرکز کول پکار دي. په هغه
نه پېژنم استاد، لکه چې زما خبرې مو نه اورېدلې، زما خبرې
پوره مې واورېدله، پوره مې واورېدله، مونږ ته خبره به ځای ده چې دلته د حاکمیت مشروعیت بنیاد خبر ده. کله چې طالبان دوهم ځل په قدرت را ورسېدل، په عمل کې تېر قوانین ملغا او نوي قوانین، مدون قوانین، مشروع قوانین نشته. ما شپږ میاشتې کېږي چې پوښتنه کومه چې آیا قانون اجراءات جزایی شته؟ څوک راته جواب نه راکوي. قانوني اجراءات جزائي د څه شي د پاره ضرورت دی چې هغه د هغه امن نه د هغه امنیت نه د هغه نسبي سولې نه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د هغه د پاره ډېر ضرور دی. دا په دې ضرور دی چې که چېرته ما اوس وایي چې په امر بالمعروف قانون کې دا خبره تر یو حده پورې حل شوې ده، اما زه هم نه ده حل شوې، ته وایم په دې نه ده حل شوې که زما خور که زما لور که زما میرمنې په یو سړک کې ودرولا او هغه امر بالمعروف نفر حق لري چې هغه ته لازم هدایات پر کی تر دې چې تل یې نشته او شپږ ساعته او دوه ساعته او یوه نیمه ورځې بندي هم کړي، ښځینه پولیس نشته تلاشي دپاره د ښځینه ځای نشته د توقیف ځای نشته، دا به یې کور ته وړي نو دا به یې چېرته وړي؟ په دې خاطر باندې دغه امن چې موږ ورته امن وایو دا امن نه دی، په دې چې قانون نشته، په دې چې خلک نه پوهېږي چې څه کیمیاوې حقوق دي کیمیاوې وجایب دي، او یو نفر د امر بالمعروف هم مستنطق شي هم پولیس شي هم څارنوال شي هم قاضي شي هم مجید حکم شي، او زه چې غیر فنی غیر مسلکي سړی یم په یو سلسله قواعدو خبر نه یم، زه د وکیل مدافع حق نه لرم. په دې خاطر باندې یو سلسله دا مفاهیم چې ښه شو چې لږ ذره سوله راغله لږ ذره امنیت راغی، دا په عمق د قضا دا یو مقطعي به خبره ښیي، اما په عمق د قضایاو کې نه هغه سوله چې مدني او په اصطلاح لازم چوکاټ ولري لازم آباد سوله په دې راغله چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی دی. زه داسې سوله نه غواړم چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی وي، زه داسې سوله غواړم چې قانون کې زما حق او حقوق معلوم وي او قومندان د هغه مجري. په تېر نظام کې به قانون کې و قومندان نه مراعتول، اوس یې قومندان مراعتوي په قانون کې نشته. په دې خاطر باندې د دولتدارۍ د اصولو په ارتباط باندې یو سلسله شیان دي چې یو کلیوالي نظر دی، مخکې چې دوست خپله قصه وکړي چې څنګه د امر بالمعروف کس ډېر ښه خلک دي، خدای دې خیر ورکړي، هو ښه خلک دي، وطن یې آزاد کړ، دې وطن سره دې لایق، اما دولتداري په دغه اصولو چې دلته اوس روانه ده زما به منې، زما قاعده به منې، زما چوکاټ به منې، د تعلیم دیدګاه به منې، بله دې که وویلې مشکل لري او دا مشکلات شته دي. عفو راغله، اما زه دلته مستندات ښیم چې د دې نه تخلف شوی دی، څوک به راته ووایي چې ته د کوم ځای نه راغورځېدلی؟ دا وطن کې جنگ شوی دی، دا وطن کې طرفګنۍ شوی دی، دا وطن کې بېګناه انسانان وژل شوي، دا وطن باندې بمبادمان شوی دی، دا وطن ته د بمباد دپاره چا لاره ښودلې ده؟ اما عفه دې وکړه، خو چې عفه دې وکړه تخلف شوی دی، موږ انتقام نه اخلو، اما کوم متخلف په ملای عام کې مجازات شو چې ما خود ته عفو کړی و تا څنګه دا سړی رانیولی دی او کور وهلو کې دی ملکه؟ دلته یو سلسله عمیق شیان دي چې زه ډېر ځلې ډارېږم چې نشم ویلی نشم افاده کولی، داسې مختلف ابعاد لري چې مشکلات لري. وبخښئ زما د څومره
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. خوشکور بدن یو اوریدونکی لرو، ځان راو پېژنې آزادي راډیو.
خیر است مننه ورور، اول تا ته د استانل منو ته سلامونه وایي.
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ تاسو ته د طالبانو دا دوره له تیرې سره څومره متفاوت ښکاري؟
خیر است مننه، په تیرې دوره کې خو موږ شته یا کېږي تا ته چې موږ ځوانان او نوي ځوانان وو، تر طالبانو مخته تر تیر تاریخ مخته ډېره بې امنیتي وه، اول به پټکان وو چې نن نه وو د مجاهدینو په نامه باندې خلک شکول، بیا چې طالبان رال وه مارس رالی نو ډېر ښه امن رالی، ډېره ښه کراري وه. بلکې زه د زابل ولایت د شمرزو سرحدي ولسوالۍ د پاکستان سره په خرشه باندې پراته یو.
بله، او اوس تیره دوره چې اورېدلې هم ده مې لیدلې ده، له دې اوسنۍ سره څنګه مقایسه کوئ؟
نو هغه دوره کې خدای و دلته تاسو راندار صاحب باندې سوال وکړئ، تاسو ستا پر یاد کېږي هغه دوره کې خدای و چې نه امر بالمعروف و علا معلوم وي، نه نظامي کې معلوم وي، نه ملکي کې معلوم وي، دمتصرادي بازار کې د ګمرک مسؤول و، د ګمرک مسؤول لین و، دغه دغه شغاسو په بازار کې به خلک په لښتو باندې انځو ته نه یې سره راغلي. اوس خو د هر شي خپل مسؤولین معلوم دي، د امر بالمعروف والی معلوم دي، په بل کار نه لري، بس په خپل امر بالمعروف کار باندې مشغول دي. نظامی چې د نظامی په ملکی باندې کار نه لري، ملکی په نظامی باندې کار نه لري. نو اوس خو ډېر فرق کړی دی، ډېر فرق یې کړی دی. هر چیک پوسټ چې ورشي له تاسو پوښتنه وکړي بخښنه نه دی درڅخه غواړي. نو اوس خو ډېر فرق کړی دی، تېر تاریخ خو ډېر فرق کړی دی. له خلکو سره ډېر سر زیاتوي، هغه که امر بالمعروف والا یي که نظامي یي که ملکي یي، و چا ته بې ځایه زهرېدل نه وښيي.
او نیمګړتیا یې څه درته ښکاري تاسې ته؟
نیمګړتیا دا یوه نیمګړتیا کښته چې مکتبونه یې بند کړي دي او کار په وطن کښې نشته، دا یوه نیمګړتیا کښته. بله یوه نیمګړتیا زما په شخصي نظر باندې یوه نیمګړتیا هم نشته کښته. یبه
اورېدونکی شته، ځان راوپېژنه. یو ازادي راډیو
سروان صاحب محترمه، تا ته سلام او د تا اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد له لغمان.
مهرباني کوي همدرد صاحب. همدرد صاحب، دا اول پوښتنه له تاسو څخه کوم، ستاسو د طالبانو تېره دوره په یاد ده؟
بله په یاد مې ده.
ښه، اوس نو خبرې وکړئ. تاسو دا دورې کېدای سئ ښه مقایسه کړی سئ، مهرباني.
یاره سروان صاحب، تېره دوره کښې خو ټولې دنیا ته پته وه که نه، چې هغه کارونه اوس نشته چې کم دی مخکې هغه کول که نه، لکه ګیرې په زوره پرېښودل او په موسیقۍ جدي پابندي او مثال منځونه په خلکو کول که نه. خو زه سروان صاحب خپله هم یو ولسي وګړی یم که نه، یعنې یو ډله کښې هم دی، نه تېر حکومت کښې وم او نه دې حکومت کښې، یو نم کوم د کور غړی په کښې ده. خو زه چې اوس کوم نظر کومه که نه، دغه ولس چې کوم ده، دا خلک دا بېخي یعنې تم په دې باندې کانې که نه خبرې چې مطلب افغانان د ټولو ملکو قانون ډېر په نرمۍ سره مني که نه، او ډېر په پابندۍ سره یې مني. خو که د خپل ملک قانون ته درناوی دوی نه لري، په دې د ما نه اورېدونکي نه خفه کېږي. نو راځم دې ته که نه، چې دا اوس تل حاله موږ خپله، زه په کلي کښې اوسېږم او مطلب کلي هر چېرته کلي دي، یعنې که درته ویم چې درې نیم سوه کوره دي او اعلان وکړي په لاسپیکر کښې که نه، لکه اذان هم اعلان ده د مانځه لپاره، یو خبرداری ده. خو که د مواد لپاره اعلان وکړي او ووایه که نه چې دوه دوه کیلو غنم د سړي په سر ورکوو، نو په جومات کښې به درې نیم سوه کلی ده، نو بس اووه سوه کسان به حاضري او په جمع کښې له شلو له پېنځلس کسانو نه زیات نه وي. نو داسې هم په کار نه ده، خیر ده که دوی پابندي نه کوي، نو دغسې کارونه لکه دا مونځ کول. اوس ګوره طالبان ولاړې د موبایلو دوکانې، بس ورځه فلم اچوي ځان ته مثال دې خبرې کانې اچوي او نعتونه اچوي نه، هغې نه کمپیوټر والا ته څه وایي نه تا ته څه وایي. نو دې نه اوس که نه کله د ما زړه دا غواړي چې یاره زه د امرې بالمعروف ته درخواست وکړم چې وروره دغه د ماښام اذان کېږي، د مازدیګر اذان کېږي، هغلته جومات نه دېرش که زه خو خلک ناست وي او بس هېڅ د مانځه کیسه کښې نه، یعنې دا زه درته د خپلو سترګو لیدلې خبره کوم. ډېر شمېره جومات ته خوا ناست وي، لډوګه کوي خو جومات ته نه راځي. نو اوس امرې بالمعروف وظیفه دا ده، باید رایې ولي.
ډېره مننه، ډېره مننه. کور ودان
باید که نه د خپل حکومت قانون ته باید موږ درناوی
وکړو،
دې حکومت ته وکړي. هر حکومت چې راشي باید موږ یې درناوی وکړو، اسلامي حکومت یې باید درناوی وکړو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. له نورو اورېدونکو هم منندوی یو. یو اورېدونکی لرو، تاسې مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
اسمت سروان صاحب سلامونه تاسو ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. الله دې وکړي چې ښه به یاست.
ډېره مننه
سروان صاحب محترم، زما غږ لرې؟
بله صاحب، ستاسې غږ لرو، مهرباني کوئ.
مننه، الله مو خوشحاله که ډېر ښایسته موضوع مو ټاکلې ده. سروان صاحب محترمه، مخکې کلونه خو نو زه هغه وخت کشر وم، خو هغه د دوی مجاهدینو تېره دوره م نه یادېږي، خو د خلکو د وینا څخه چې مثال د خبرې تېر حکومت کښې دوی یو څه سختي کولې، یعنې اوس نسبت هغه کیسې چې خلک کوي موږ ته، اوس د دوی حکومتداري دا اوس چې ګورو اوس ډېر ښه نرم سلوک کوي د خلکو سره. محترم سروان صاحب، که زه درته وایم د امرې بالمعروف په بخش کښې بس اکثرو خلکو دا پیشکریمه خلکو چې مثال هغه بادشي د دوی په یاد وي، امرې بالمعروف والا به په خلکو باندې دوه ځا لمونځونه کول. مثال په موټر کښې به روان وه، ډاکشته بیا کړی و ځای بیې لمونځ کړی وو، بل ځای بیې بیا لمونځ باندې کوي چې مثال خپل لمونځونه وکړي. نو اوس خو ډېره ښایسته حکومتداري روانه ده، تېر حکومت د کیسې چې خلک کوي او دا اوس چې موږ وینو ډېر ښه سلوک د خلکو سره کوي. خلک هم اسمت سروان صاحب محترمه ډېر ځینې خوشحاله دي، نو تر دغه به هم ځینې خوشحاله شي که په خپلو دغو کښې پالیسیو کښې یو څه نرمښت راولي د خلکو سره. سروان صاحب محترمه شل کاله دا خلکو خپل په کورو کښې مجاهدینو ته ځای ورکړی وو، نو ښه نرم سلوک که امرې بالمعروف والا یې که مثال د خبرې نور اوزو والا یې نور مسولین یې د خپل ولس سره ښه نرم سلوک وکړي، انشاءالله در دې الله محترم سروان صاحب خلک ځینې خوشحاله کېږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. سیدی صاحب تاسو غوښتل څه ووایست؟ مهرباني.
زه زما د دې ورور چې وپوښتم چې آیا د قانون په نامه څه شی پیژني چې دا خلک چې د محتسب په نامه یا د بل په نامه راځي دا کوم قانون لاس کې لري چې هغه تطبیقوي که نه؟ هر څه خوښه وه. تشکر.
بله، لیکن سیدی صاحب دوی یوه خبره وکړه چې وایي د تیرې دورې او دې دورې ترمنځ یې دا فرق شته چې تیره دوره کې البته د دوی قانوني و بولی چې هر سړی محتسب و، هر سړی امر بالمعروف و، هر یوه یې کولی شوی خلک په لښت ووایي، لیکن دا دوره هر څوک معلوم دی. مننه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
ارمان صاحب سلام علیکم. تاسو اورېدونکو میلمه تاسو سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
هغه ته د تېرې دورې و د تېرې دورې فرق دغه دی چې یو څه نرمي خو یې په راویستلې ده، په مګر یو توپیر چې ډېر دی دغه په تېر دوران کې زموږ په یاد دي چې یو غل به معنا یا به ګیر سو هغه به په جزا رسېدی په هغه دوره کې، او نه به غلاوې کېدلې. مګر اوس خو یو غلاوې ډېرې دي، او بیا چې ګیرې کې بس بیا دومه ورځ یلی غل نه مجازات کېږي. بس وایي شاید راولو، نو شاید یې څوک چې غل چې غلا کوي شاید به غواړي ناروا چې ناروا کوي څوک هغه به شاید ورته ولاړي. نو داسې خو نهشي کېدلی، یا دوی بس لاسلوی د قاضیانو دغه خبره ده چې وایي شاید راولي شاید.
لیکن فکر نه کوئ چې د یو چا لاس پرې کول تیر ځل خو به داسې و چې یوې محکمې بې فیصله وکړه یا یو قاضي د یو چا لاس به یې پرې کړو، اما سم تحقیق به په هغه برخه کې نه و سوی، یعنې درې ګونې محکمې به فیصله نه وه کړې.
خو هغسې خو به یې، مګر خو اوس چې دی اوس دغه یو د غلا مسله چې ده، دغه د غلا د غله کار نه کېږي نور، بلا نور هر رقم به نور کارو کې اسانتیاوې راویستلې دي. یو څه د تېر د حکومت و د دغه ده پرخېسته، ډېر پرخېسته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکي ته نوبت ورکړو، بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ.
سروان صاحب السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد احمد کنداد ولایت نرما ته سلام نه وان چې ما راغ رسول صاحب السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني.
سروان صاحب چیر دوران نه داس په یاد لکه دا وستا سره خبر کوم. چیر دوران چې طالبانو کابل ونی وي مر کابل ته ولاړو، په خدا باور وکړه دا د جاده میوان نه دا په سړک باندې د قانون پراته وسوځل او کابل سوځل او در بدر خاک بسر او بدر اثر باندې راړي، او بل دون پارک کړی د څوې پارک ته وکړی خو جنگو هغه پنشیر واغ کې هغه مړی وو چې ځان ودا ودای څو چر اوره په تایرو کې دا مړی راوړل دا شهیدان راوړل دا خادم له کېدل دا بدل څه شي څو خبر ته مش دا د دوه دورې دون پارک کړی دی ګوره د چیر د ګوره د جمهوریت په لکو خلک په لکو خلک مامورین او نظامیان او سرنوالان او قاضیان او د خلک د پیژنم په خدای باور وکړي چې د واسط د بربرات هبر راغ د ژوند د ګوره مومنه په سر د هغه د هغه پرکه دا کړی دی، او بل پرکه دا سروان سب ګوره طالبان چا څه کول، طالبان کله راکله طالبان خپل سبقان ول دا د خلکو د لاسره له د خلکو د لاسره چې کابل چپکی یا اوس په دا چیر د ورکه په میلیارډو ډالر یو په ترکیه او په لندن په امریکا کې نه څه سره ته باچ وله
ډېره مننه. اوس دا بیا بله موضوع ده، د چا څوک چې دورې تیره ده د هغو په اړه خبرې نه دي، د طالبانو دو دورو په اړه خبرې کو. کوره مدن چې ټلیفونه مو کو، سلامت اوسئ. زموږ بل میلمه د سیاسي چارو نظر خاوند نثار احمد شیرزی دی. شیرزی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو د طالبانو دا دوې دورې چې یوه په 1996 کې وه، او یعنی پیل شوه، او بل په 2021 کې پیل شو، دا دوه څنګه مقایسه کوي؟
صاحب صاحب سلامونه او نیکې احساس او محترم اوریدونکو اوریدونکو ته او تاسو تحقیقي همکارانو ته، دوه دورې لکه چې زه دورې مخکې طالبانو او اوس دغه دوه درې د کالج اوس تیر شوي ده، خو خامخا یو تفاوت لري. زه فکر کوم چې هغه 15 کاله اوله دوی ماموریت و چې یو لاره دوره کې د امریکایانو راتګ ته، او هغه وخت خو ټکنالوژي هم دومره نه وه، او افغانستان خلق دومره امکانات هم نه درلود، کابل ښار هم ډېره وران و او خلق ډېره ځورېدلی و بېستلی و، او کوم ظلم چې د مجاهدینو په وخت په خلکو باندې شوی و، خلک یو هیله درلودله چې طالبان داځي، یو ښه فرق راځي د دوی په ژوند کې، او برعکس چې طالبان دغه داسې عمل یې وکړله چې طالبان بېرته شکر وویستله په همغه مجاهدینو. بیا زیاتی په څومره چې زیات وخت تېر شو تر 15 کاله پورې بالکل خلک په پوزه ورسېده، چې خلک وایي چې راځه که هر څوک راځي دلته راشي، خو موږ د دغه ډلې نه موږ ځان خلاص کړو. او تاسو وګورئ چې هغه وخت هم همداسې و، اوس لکه ښځه په دې چې ډېرته د دغه نه په لمونځ او دغه هغه وخت خلک یو وخت لمونځ په 3 زره 4 زره یې کوله، ظلم زیات و. اوس لږ فرق راغلی ده، خو اوس هم دومره نه ده چې لکه موږ حساب وکړو چې هغه مخکنی طالبان بدل شوی ده. اوس دوی لکه ټکنالوژي باندې خبر ده، اوس مطبوعاتو ته دوی ازادي ورکړې ده. هغه وخت مطبوعات بالکل آزاد نه و، اوس مطبوعات لږ آزاد ده، مطبوعات خبرې کوي، تصویري بحثونه شته. لکه په مدنیت سره دوی کوشش کوي یو شکل د مدنیت تمثیل وکړي، خو بیا مدني نه دی شوی ده اوسه پورې. او به یو خبره که وکړو په یو ټکي باندې، طالبان هغه وخت هم د استخباراتو کړی و، د استخباراتو دپاره کار کوله، اوس هم استخباراتو دپاره کار کوي. هغه وخت هم دنیا دوی په رسمیت ونه پېژندله، یو څو هیوادونه و چې پاکستان او عربستان و او امارات و، اوس خو بالکل څوک دوی په رسمیت نه پېژني. فرق یې همدا ده چې هغه وخت هم استخبارات ته کار کوله، اوس هم استخبارات ته کار کوي. هغه وخت هم دوی ښځو باندې پابندي لګوله، اوس هم پابندي لګوي. خو دا چې 40 کاله یا 15 کاله افغانستان پرمختګ درلودله، دوی بیرته افغانستان 30 کاله وروسته یې واچلو، او دوی په خپل افکار غواړي چې افغانستان 14 کال وروسته ته راولي، چې دا د افغانستان د خلکو
ډېره مننه شیرزای صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدی، اوریدونکو مو وویل چې په تېره دوره کې به طالبانو د خلکو لاسونه د غلا په خاطر پرې کول، قصاص هم ډېر زیات و. غازی سټډیوم به هره ورځ کنو په اونۍ کې به یو واري د قصاص لپاره ځانګړی و، اما دی وایي چې دا ځل دا کار نه کوي، او د شاید هم انتقاد درلود چې ولې نه کوي او چې نه کوي، او ځکه غلاوې هم ډېرې دي. په دې اړه څه وایست؟
مننه. زه د یو ملا په توګه، زه د یو حقوقدان په توګه، زه د یو قاضي په توګه، او زه د یو وکیل مدافع په توګه د دې بحث لپاره مستقل بحث ته ضرورت لرم. اما په قرآن کریم کې چیرته یو سلسله حدود یا په نصوصو کې هغه حدود چې په اصطلاح په ګوته شوي دي، د هغې د اثبات دپاره دقیق شرایط ایجاد شوي دي. شرایط که چیرته دا شرایط نه وي، الحدود تسقط بالشبهات، حدود په شبهو باندې ساقطیږي. دا تصور چې یو څوک په یو کونج کې د چا سره ولیدل شول او هغه راولي د زناکار په نامه باندې، دا د قرآن کریم د صریح نص نه مخالف دی. که چیرته تاسو څلور عادل مسلمان شاهدان پرانه واستل قرآن کریم کې وایي، او د څلور تنو شاهدي ور نکړله، هغه چا چې دا تعن یا دا تهمت په چا وارد کړی دی، مباشرتن د اتیا دورې ووهل شي. یعنی د اثبات دپاره څلور عادل، چې داسې لیونه سړی، داسې بیابه سړی ته ماته وښیه چې د څلورو عادلو مسلمانو مخکې داسې رقم باندې دا عمل شدید اجرا کړي لکه د سلایي لرګی چې په سلایي دانی کې دي. د دې حدودي جزاګانو فلسفه د اسلام په دین کې مخکې د دینه چې د حد تطبیق لپاره، دا د تربیه لپاره، دا د وقایع لپاره، دا د انذار لپاره ده. دا چې دلته او هلته په غازی سټیم او په بل ځایونو کې هغه وخت کې تطبیقېدل، او هغه شکلونه چې موږ په ویډیوګانو کې ګورو، په صریحه توګه د اسلام د اصلي روحیې نه په خلاف و. دا چې او څوک دی راشي اول خوشی کیږي، فکر کوم دا یو نو پیشرفت زپکی وینم. ترسو چې یو څوک په امغه نهایي شکل باندې په امغه شکل باندې چې د اسلامي عقوبات په اصطلاح په اثبات لپاره ترتیب شوي دي په امغه شکل باندې ثابت نشي، انسان بې ګناه دی. د توقیف مسله هم جزا نه ده، توقیف یا نیول مخکې د حکم د نهایي د محکمې نه دا یو تدبیری امر دی چې متهم د عدالت نه فرار ونه کړي، په شهود باندې تاثیر وارد نه کړي او په عمل جرمي کې تکرار په اصطلاح رانه ولي. غیر د هغې نه که چېرته دا شیان نه واقع کېږي، انسان ضرور نه دی چې مخکې د حکم د محکمې نه حتی بندي کړی شي. په دې خاطر باندې موږ د فهم د عدالت اول خو په تلویزیون او په مطبوعاتو په میډیا کې عدالت نه کېږي. د عدالت سمبول هغه په اصطلاح یو خانم دی چې سترګې یې تړلي دي، ترازو په لاس کښې ده، د عدالت په محکمه کې چې چا په ترازو کښې څه واچول هماغه خواته عدالت دي. عدالت په دې دنیا کې هغه مطلق عدالت چې څوک توقع کړي نشته، دی په الهي دربار کې مطمئنا چې شته. په دې خاطر باندې د عدالت مسله ډېره جدي مسله ده. دا ورور چې په اصطلاح ته نه ناراضه دی، زه فکر کوم دې ته پکار دي چې د عدالت په مفاهیمو باندې دقت وکړي او قضایا په انفرادي شکل باندې باید بررسي شي. او دا په دې ځای کې ما عمومیاتو خبره وکړله، د دې عمومیاتو د عدم تحقق په صورت کې موږ عدالت نه شو کولی. مطمئنا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې د سرقې حد د یو کال دپاره معطل کړی شو، په دې خاطر باندې معطل کړی شو چې خلک وکړي وو، خلک ډوډۍ نه درلودله. دا د اسلام می عقوبات او د اسلام نظم دا تر ډېره حده پورې یو د بل پورې رابطه لري، او که چېرته په هغه درست شکل باندې عملي نه شي سبب د ډېرو مشکلاتو او تکالیفو کېږي په ټولنه کې. په دې خاطر باندې د دې ورور معلومات باید تکمیل کړی شي او په دې قسمت کې سرسري برخورد کول دا د انسانانو د مرګ او د ژوند او د معیوبیت خبر ده.
سلامت اوسئ شرزی صاحب، تاسو مخکې ویل چې په ځینو برخو کې طالبان بدل شوي دي، مثلا د رسنیو یادونه مو وکړه. آیا فکر کوئ چې طالبانو له تېرې دورې تجربه ترلاسه کړې ده چې په دو برخو کې تغییر کړی ده، او که نه خلک ډېر بدل شوي دي او دوی نشي کولی چې هر څه همغه بېرته پخواني حالت ته یوسي؟ یعنی د 1960 کال ته هر څه بیرته هلته یوسي، خلک بدل شوي دي او اوس نشي کولی چې هغسې تغییرات راولي؟
لکه چې تاسو وویل، رښتیا یو خو خلک هم بدل شو، بله خبره چې دوی هم په دغه 40 کاله جمهوریت او دغه 3 کاله کې او د دنیا د پرمختګ په حساب دوی هم بدل شو. په دغه 40 کاله د دوی لاسونه کې موبایل راغی، دوی ته لپټاپونه ورسېدل، دوی یو مدنیت کې چې په افغانستان کې و دین یو برخه واخیستله او مستفید شو. خو دا په اصلي شکل د خلکو یا خپل ځان دپاره د استعمال دپاره دوی ګټه وانخیستله. که دوی لاسته موبایل راغی خو د دوی اصلیت بدل نه شو. که دوی لاسته لپټاپ راغی یا دوی انګلیسي زده کړه یا دوی لار عربي وادونه ته لار، خو د دوی فکر بالکل بدل شوی نه ده. فکر همغه فکر ده، لکه چې ما مخکې ویل چې دوی 40 کاله مخکې هم دوی قانون نه درلوده، دوی مدني قانون نه مني، دوی د افغانستان اقوامو سره رښتینې یو آشتي نه لري او رښتینې ورورولۍ نه لري. په خوله یو ده او په عمل بل ده. دا په خپله ژوته ښکاره خبره ده چې معلومیږي چې طالبان که څومره دنیا فرق وکړي، دنیا بدل شي، دنیا تغییر کړي، طالبان همغه طالبان ده. دغه بدلون چې دوی په اصلیت باندې تغییر رانغلله، موږ ګورو چې دغه 3 کاله دوی په قدرت کې ده، دوی مدني قانون نه مني، دوی دنیا سره یو تعامل نه لري، افغانستان خلکو سره تعامل نه لري، دوی قانون نه لري. دوی چې د قرآن شریف نه خبرې کوي چې قرآن زموږ قانون ده، دوی په هغه قرآن باندې عمل نه کوي. په دې چې قرآن کې ویلي ده اقرا نه دی ویلي ده چې نر ووایه یا ښځې ووایه، هغه اقرا په خلاف ده. دوی د قرآن په خلاف عمل کوي. دوی هغه خپله یو فرمان دی به عمومي چیلان کړی ده، په هغه باندې پابند نه ده، په هغه باندې اعتماد نه لري، په هغه باندې عمل نه کوي. مون ګورو هر ورځ چې دلته قانون نشته دوی خلک نیسي او په زندانونه اچوي. دا دوه یو ورځ مخکې مو ولیدل چې یو کس د جاوید کوهستاني په نوم چې هغه درې کاله دی هغه د فرمان یافه د خوا د هملته پاتې وو هملته اوسېدله سیاسي فعالیت هم نه درلودله هغې ونیوله د دې سربېره په زرګونو نور کسان اوس د دوی په زندانونه ده په هغه زندانونه چې یو قانون د زندان نشته قانون د جزا نه ده او دوی که وایي د قرآن په حساب عمل کوي دوی خود قرآن ته اعتماد نه لري قرآن کې قرآن د پاره هم دوی عمل نه کوي نو دوی په کوم قانون پر بنیاد باندې دوی خلک په زندانونه اچوي دوی خلکونه تحقیق کوي نه پوهېږم چې دوی محکمې څنګه بیا فیصلې کوي دا پر کوم بنیاد او د دې ملایان او د دې قاضیان چې په محکمې کې دوی ته ولی نه وایي که تاسو دغه سلای د قرآن په مخ د قانون په مخ تاسو محکمه کوي خو یو بل ځای قرآن ویلی ده چې خلکو ته اجازه ورکړه چې تحصیل وکړي زده کړه وکړي نه رو ښځې ته اجازه ورکړه دا هم د قرآن خبره ده دې په حساب تاسو ولی عمل نه کوي خو د دې ملایان او قاضیان هم بیا خاموش ده دا په خپل معلومیږي چې طالبان هیڅ بدل شوی نه ده دنیا بدل شوی ده د افغانستان خلک بدل شوی ده ښځې بدل شوی ده نارینه بدل شوی ده موږ ولیدل چې ښځو د دوی په مقابل کې ودرېده که نه
بله
دوی یو بدلون دا یو لویه بدلون
ډېره مننه شیرزای صاحب کور ودان ډاکټر صاحب سعیدی په تېره دوره کې طالبانو القاعده ته پناه ورکړه د القاعده مشر میلمه و او د همغه په خاطر خپل رژیم هم قربان کړ لیکن دا ځل فکر کوي چې دوی له خپلې هغې تېروتنې درس اخیستی دی او دا ځل دغسې یو کار نه کوي
خدمت از وکم چې په طالبانو کې درې لایدی رهبری ده متوسط قمندانان دي او سفوف دي دې درېو واړو په برخه کښې باید درې ډوله اصطلاح نتیجه ګیري وشي مطمئنا هغه څه چې وشو د پاکستان پکې څومره لاس و د خپله طالب مشرانو پکې څومره لاس و کاملا په بعضې موارد کښې متفاوت دي دا ظاهر کې چې دی دلته و هلته د القاعده په مقابل کې اعتراضات کوي یا مثلا هغې سرکوبوي دا عامه خبر نه ده په بعضې مواردو کې کېږي په بعضې مواردو کې مشترکن کار کوي دا د دې دپاره یو نهایي ځواب پیدا کېدل سخت کار دی زه فکر کوم چې لا تر اوسه پورې په بعضې مواردو کې همکاري شته اما په بعضې مواردو کې همکاري نشته د دې ته یو ځواب ورکول قاطي ځواب ورکول سخت کار دی مننه شکر
سلامت وسی کور ودن شیرزای صاحب تاسو ویل چې په تېره دوره کې یوازې څو هیوادونو د طالبانو رژیم وپېژندو دا ځل یې ونه پېژندو فکر نه کوئ چې د تېرې دورې تېروتنې د دوی سبب شوې چې دا دوره ټول هیوادونه له احتیاطه کار واخلي او ژر د دوی حکومت ونه پېژني کنې په لومړیو ورځو کې دوی د نجونو ښوونځي نه وو بند کړي دوی ډېر معتدل روان ول په لومړیو کې او هغه وخت و چې که چېرته دوی په لومړۍ دوره کې هغه افراطي کارونه نه وای کړي نو دنیاوالو به له عجلې کار اخیستی او د دوی حکومت به په رسمیت پېژندلی و که څنګه
سارا صاحب زه فکر کوم چې نه دا یو استخباراتي لوبه ده چې طالبان او دوی استخباراتونه په لاره اچولې ده هغه ځلې لکه دوی نوی و یو بل ماموریت درلوده یو بل وظیفه درلودله ضرور و چې پاکستان د دوی ترمنځ بالکل ښکاره ودرېږي به امارات متحده عربي یا عربستان سعودي دوی سره بالکل ښکاره ودرېږي او دا ځلې دغه استخباراتی ماموریت یو ځینې بدل شوی ده دوی غواړي بل شرطه کار وکړي هماغه خبره ده هغه وخت هم دوی خشونت یې کوله اوس هم خشونت کوي هغه وخت هم همدغه یو استخباراتي وظیفه درلودله دوی یو پروژه و د امریکا د راتګ دپاره لاره هواره کړه دوی اوس هم یو برنامه ده چې استخباراتونه دوی ته وظیفه ورکړې ده چې دوی هغه خپله وظیفه مخکې وړي څه چې استخباراتونه دوی په حساب فیصله وکړي او وظیفه ورکړي دوی هماغه عملي کوي
یعنی دا واضح نه ده خبره یعنی کوم استخبارات او ولې باید داسې وکړي
خو تاسو وګورئ چې دغه دغه ترګر ایدل چې پیدا شوی د ټول دنیا په یی د تر شا امریکا دا او ناتو ده خاص امریکا پاکستان پښیمه کې پاکستان
څنګه تاسو په اساس وایس امریکا ورسره شل کال جنگ وکاو او تاسو دا ادا کوي
وګورئ دا خو یو بلکل ښکارا خبره ده چې تر څو چې لوی استخباراتونه چې موږ وایو امریکا فراس کړه لوی استخباراتونه ونه غولي دغه ترګر ادارې فعالیت نشي کولی. تاسو وګورئ اوس ما په فیسبوک کې یو پوسټ کړ چې په څو میاشتو کې رئیسی وزیر د خارجه ایران دغه اسان نصرالله یا د حنیه څنګه دوی د منځل
نه لکن ګورئ وبښئ تاسو داسې وایئ چې تاسو پوهیږئ لکن ګورئ د روسیې غوندې هیواد نه پرې پوهیږئ چین نه پرې پوهیږئ پاکستان او ایران نه پرې پوهیږئ هغوی دغه هیوادونه چې له امریکا سره مشکل لري هغوی له طالبانو سره ډېر نږدې دي او په دې نږدې دي چې طالبان ورته د امریکا مخالفان ښکاري.
ګورئ سروان صاحب روسیا هم پوهیږي چین هم پوهیږي ټول پوهیږي چې دوی هغه لوی استخباراتونه سره لاس لري خو دغه هیوادونه اوس هم په دغه درې کاله یا دېنه مخکې هم کوشش کوله چې د دوی په منځ کې نفوذ پیدا کړي او دغه د دوی هغه جنګي ماشین خپل لاس ته راولي. روس هم په همدې کوشش ده چین هم په همدې کوشش ده تاسو وګورئ اول وخت میاشته کې چې دوی داره په اول کال دوه کال دویمه کال کې روس او چین دوی ته ډېر کار کوله اوس چې روس کوشش کوي چې دوی سره یووالي کې ونیسي همدا خبره ده چې امریکا هم دوی سره دوی حمایت کوي روس هم غواړي چې دوی یو یو شان ته خپل ځان خواته راوځه وکاږي هم د دوی منځ کې نفوذ ولري دا لوبه افغانستان خلک هم پوهیږي او تاسو وګورئ چې شل کاله سلامت چې امریکا راغی افغانستان ته د دغه توریزم د مقابلې په نوم او بیرته چا څه وکړه همدغه امریکا وه چې دوی بیرته په قدرت کې ورسوله
دوی بیا دغه نه وایي. خیر نورم بیا داسې ټوله دا نظر نه لري کېدای شي یو شمېر خلک ستاسو سره هم نظر واوسي. سیدی صاحب ځینې خلک وایي چې طالبان بدل شوي نه دي هماغه طالبان دي چې تاسې هم ورته اشاره وکړه او وایي چې دوی غواړي چې بیرته هماغه افراطي کارونو ته چې په اوله دوره کې کول په تدریج وګرځي یعنی هماغه کارونه که اوس په دې وروستیو کې موږ وګورو د امر بالمعروف قانون دا وروستی په نظر کې ونیسئ دا تر هغه مخکنۍ دورې هم شدید دی څه وایئ ستاسو؟
طالب بدل شوی طالب نه دی بدل شوی په دوحه کې داسې خبرې جناب خلیلزاد صاحب دلته او هلته کولې دا د دې په نتیجه کې دی چې دوی د اسلام او د طالب د ایدیولوژیکي برخې نه خبر نه لرو. که چېرته طالب پرون په یو شي باندې باورمند وو دا خبره کول به بې انصافي چې طالب والعیاذ بالله قرآن کریم نه مني دا نه مني هغه نه مني. طالب د اسلامي اصولو نه خپل برداشت لري اکولي مفتي خپل برداشت لري د همغه په تطبیق کې پرون هم کار کوو او نن هم کار کوو. دا چې په یو سلسله فرعي مسائلو کې دلته او هلته تر یو حده پورې په اصطلاح درایت ښکاره کوي اوس د تیر په تفاوت باندې دا په هغه مبده کې همغه چې تاسو ورته اشاره وکړه تغیر نه راولي. طالب په یو عقیده او په یو ایدیولوژي په یو نس په یو برداشت باندې باور لري او د هغه تصدیق لپاره کار خپل ایماني او وجداني وجیبه غنی. په همدې خاطر باندې زه نړیوال ټولنې ته وایم چې تاسو ولې طالب تبدیلوئ چې د جنکو تحصیل دې داسې کړي که هسې کړي د جنکو آواز دې داسې کړي یا هسې کړي د ښځو آواز دې حرام وګڼي که حلال وګڼي دا فتوا مفتي ورکړی ده. زموږ مرکزي سوال باید په دې کې نه وي په دې خاطر باید په دې نه وي چې هغه په یو شي باندې باور لري د هغه نه تخلف ورته ګناه کوي. ها چې خبره دلته ده خبره مرکزي مرکز د بحث په دې کې دی چې ته په کوم مشروعیت خپل روایت د په دې ټولنه او زما په لور تطبیقوي ته د اول مشروعیت واخله بیا د شپږم سمته چې د اول زه مکتب وتله داسې مرک سوال باید مطرح شي. متاسفانه زه ځان مقصر ګڼم چې نشم ویلی نړۍ ته دا مطلق نشم رسولی چې نړۍ باید طالب بدله نه کړي. نړۍ باید طالب ته ووایي چې ته غیر مشروع یې، ته د ټوپک په زور راغلی یې، تا خپل روایت د ټوپک په زور تبدیخیې، مشروعیت نه لرې.
نړۍ څنګه ډېر هېوادونه شته چې د ټوپک په زور راغلي دي، ډېر حکومتونه شته البته په نړۍ کې، نو کوم یو ته به ووایي نړۍ لیکن پېژندلی دي په رسمیت؟ صرف دغه مسله نه ده، یعنی د طالبانو مشکلات چې دي له نړۍ سره هغه تر دې ډېر زیات دي، یوازې دا نه ده چې په ټوپک په زور راغلي. تاسې یوه خبره وکړه قاضي صاحب،
استدلال چې ویل کېږي په عربستان او سعودي کې هم دیموکراسي نشته او په دوبۍ کې نشته، هغه جدا تاریخ، جدا جغرافیه او جدا شاهي او جدا سیستمونه دي. هلته هم بیا دا
منظور مثلا د سعودي او هغه شاهي حکومتونه نه دي، هغه حکومتونه دي چې د کودتاو له لارې راغلي دي. اما زما یو سوال بل و، تاسو ویل چې طالبان بدل شوي نه دي، لیکن د طالبانو ځینو مشرانو چې په دوحه کې وو خبرې کولې له نړیوالو سره، مرکې کولې له رسنیو سره، هغوی د ښځو د کار، د تعلیم، د هر څه ملاتړ کوو، لیکن ځینې خلک وایي چې طالبان ټوله یو لاس نه دي. د دوی هغه مشر هغه او د هغه په شاوخوا کې راټوله حلقه هغه افراطي ده، نور دغه څه فکر نه لري. دا نظر څومره صحیح
ده؟ زه چې کله طالب وایم، هغه طالب وایم چې په عمل کې هغه اجراءات کوي. دا چې وویل شو چې مونږ سره هغه طالبانو چې په دوحه کې توافق کړی و هغې کابل په زور ونه نیوه، نور ونیوه، نو زه امریکا او نورې نړۍ ته وایم، نو تاسو ولې د نورو سره غږېدلی چې په دې پوهېدلی چې دا اصلي خلک نه دي؟ زه د طالب هغه مشرانو ته چې اصلاح طلبه دي او سم په وزارتونو کې موینان دي، چوکۍ دي، پیسې دي، هر څه اخلي، په دې باندې ځان نشي خلاصولی چې مونږ خو اعتراض کوو. نه، تمام مسؤلیت د طالب د اجراءاتو د هغو په غاړه دی چې د طالب په مشرتابه کې قرار لري، که موافق وي که موافق نه وي. په دولتدارۍ کې داسې نه کېږي چې زه ولا موافق نه وم ما خو غاړه خلاصه کړې. نه، یا په دې حاکمیت کې یې امتیازات اخلي، تاریخ دې تور یا سپین لیکل کېږي او یا نه یې. که چېرته نه یې اعتراض یا هم وکړه، چا درته وانه ورېده، زه مسؤلیت په غاړه نه اخلم، زه درنه وځم. دا جرأت او دا شهامت پکار دی. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله شان روښانه دي، په دې خاطر باندې دقت کول پکار دي. شکر، سلام.
ډېره مننه. مننه سعیدي صاحب. تقریبا همدغه پوښتنه مې البته په لږ تفاوت سره په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده، او ورته ویلي مې چې ځینې وایي چې طالبان په بېلابېلو هېوادونو کې واوسېدل او په دوی کې تغییر راغلی دی، او ډېری مشران یې اوس د افراد پلویان نه دي. تاسو څه وایست؟
په اوسنۍ دوره کې د دوی ټول تصمیمونه چې دي د هغو تحولاتو په شرایطو کې په رڼا کې نیول کېږي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې راغلي دي. اول افغانستان بدل شوی دی، دنیا هم بدل شوی دی. دوی که بدل شوی دي، د دې لپاره بدل شوی چې د خپل بقا لپاره غواړي شوی. افغانستان هغه افغانستان نه دی چې د 1990 کالو په افغانستان کې خلک پوه شوی دي، تعلیم یافته ډېر پکې شوی دي، ښځې نارینه تعلیم کړی دی، بیداره شوی دي او په دې پوهېږي چې څه حقوق لري او څه باید وکړي. او طالبان له دې بیره دي، بیره په دې لري چې که چېرته دغه لږ شرم ته کنټرول کم کی، نور په خپل حکومت کې شامل کی، ښځې پریږدي تحصیل وکړي، ښځې پریږدي کار وکړي، په نتیجه کې دوی کنټرول کمیږي. او کنټرول چې کم شو، خلک دوی نه غواړي، بېله نه غواړي. په نتیجه کې دوی هغه مشروعیت د خلکو د رضایت په اساس نه دی، د قوې په اساس دی. په نتیجه کې کنټرول له لاسه ورکوي، ځکه نو شدت زیات شوی دی. د ګوریچ مقابل کې امکانات د مقاومت او قدرت زیاتېږي. د دې سره دغه یو لوی مسله ده. دوی فکر ولی دوی نه غواړي چې نور په حکومت کې شریک شي، ولی دوی نه غواړي چې غیر له طالبانو غیر هغه چې د مدرسو راغلي دي د تصمیم ګیري په پوستونو کې وي، د دې پاره بیریږي که نور راغلل دوی خو بل څه نه لري چې ځان په خلکو ومني. په نتیجه کې دوی هر شی په ایدیالوژي بنا کوي، د ایدیالوژي په بنا باندې د قوت پر عین هغه کار دی چې کمونستان په افغانستان کې وکړ. د کمونستان چا نه غوښتل د کم تعدادو د پاره خپل کنټرول وساتي، د قوې په زور خلک مجبورول چې کنټرول راځو په هر ساحه د ژوند کې. طالبان عین کار کوي، نو دغه فرق دی. هغه وخت دوی په عین زمان کې د خلکو د حمایت طرفدار و، ځکه شرایط هم دغسې ورته و. مجاهدینو داسې حالت راوستی و چې خلک بیزاره شوي و، دوی د دوی سره مرسته کوله. په نتیجه کې د دوی په مرسته یې په اولو کلو کې دې د سینې تر کنټرول لاندې راوستلې. وروسته چې نور کارونه یې وکړل، تبعیض یې وکړ، اسلام یې بل رقم معرفي کړ، خارجیان یې راوستل، القاعده یې راوستل، په نتیجه کې دا خپله قبر یې وکیند په حقیقت کې. نو دغه شرایط دي چې باید په نظر کې ونیول شي. په اوسنیو شرایطو کې دوی که لږ کنټرول له لاسه ورکړي، دوی پوهیږي چې مشروعیت داخلي هم نه لري، مشروعیت بین المللي هم نه لري، دوی بقا په خطر کې لوي. خبره دا ده چې دوی چې بدل شوي دي، په اول کې دا خبره کېدله، فکر یې کوه چې دوی بدل شوي دي، په نتیجه کې دوی حکومت به هغه رقم حکومت نه وي چې په 1990 کالو کې درلود. اما مسله تنه د بدلېدو دوی پوهیږي، ژوند یې کړی خارج کې، نور اسلامي هېوادونه یې لیدلي دي، پاکستان یې لیدلی دی، عربي هېوادونه یې لیدلي، قطر یې لیدلی دی، په دې پوهیږي دنیا. او اما په عین زمان کې په داخل کې دغه ډلې موجودې دي چې هغوی فکر کوي که لږ کنټرول لږ کې کنټرول لاسه ورکوي. او فعلا لویه مسله چې دی، یو فرق را موجود دی د مشر، د مشر قوت زیاتره دی د هغه مشر نه چې په 1990 کال کې و، ځکه ولې زیات دی؟ اول دغه اوسنی مشر چې دی بتله، دی فکر کوي چې دی یو هغه رهبر دی چې دی کامیابی ته ورسول. دوم دا چې دی په لوی قوم نورزی کې نازی کې چې قومي زیاده غیدی ملا عمر دی، هوتک قوم کې کوچنی قوم و، منصور د اسحاق زیو په کوچنی قوم کې موجود و. اما دی په نورزو کې لوی قدرت پیدا کړی دی، او د ایران په مرسته د نورو په مرسته لوی حمایتي ډله جوړه کړې ده په قندار کې. قندار کې بل مرکز ځانته جوړ کړی دی. او بله خبره یې دا ده چې دوی فکر کوي چې دی تر نورو پوهیږي، وایي د شیخ الحدیث یم او دغه یم، نه د ملا عمر چې عادي ملا د جومات و یا د ملا خپل یو بزنسمن، هغه نه دی. دوی بل کریډینشل د مذهبي هم لري. او درېیمه خبره یې دا ده چې دی فکر کوي چې په جهاد کې تر نورو یعنی زیاته ونډه اخیستې ده، خپل زوی پکې دغه کړی ده، قربان کړی ده. نو ځکه د دې قوت دی اصلا د خپل د رهبر دی زیات قوت په تناسب د نورو رهبرانو زیات دی. په نتیجه کې قندهار اصل مهم دی نه کابل. په کابل کې به ډېر خلک وي چې دنیای لیدلې ده، فکر کوي چې باید اعتدال ته مخه کړي، مګر قندهار بیل شي. قندهار فکر کوي که دغه ډلې چې اعتدال غواړي که رامنځته شي، دوی په خپله له منځه ځي، دوی په خپله هېڅ شی نه کېږي. دا خبر را موجود
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي. او زموږ له نورو ملمنو هم منندوی یم، ډاکټر صلاح الدین سعیدی او همدارس نثار احمد شیرزي څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، له تاسو هم مننه.
مین بند بیلی گی زمین نرے نرے خوگی گی زمین نرے 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 خوگی گی تمین بد بیلی گی تمین بد بیلی گی تمین بد بیلی گی تمین بد
مین نرے نرے خوگی